السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو پخپرونه کې درته زملي ها میر ساده هر کلی وایم پخپرونه کې به د پاکستان د تعلیم مبارز ملاله یوسفزی د نوبل امن جایزه ګټلو په اړه له ملاله سره د مشال ریډیو ځانګړي مرکه د یادې جایزې پر ګټلو د بیلابیلو سیاستدانانو د نظر د شمالي وزیرستان د مشرانو جرګه د غوښتنو په باجوړ کې د ځای امن لخر د غړي د وژنې ترڅنګ په پیښور کې د اقلیتونو د حقونو لپاره د یوې غونډې د حال نه خبر شي خو اول د دې سات تازه خبرونه له فرخنده اسد نور
د امن نوبل جایزه ګټونکې ملالا یوسفزی وای په ټوله نړۍ کې د ماشومانو د تعلیم لپاره بخپله مبارزه پر مخ بوزي. د باجوړ ایجنسی په ماموندو کې وسوالو د امن لخکر یو غړی وجلې او په یوکرین کې بلتر غوښتونکي دعوه کوي دغلته په بمبارۍ کې عام کسان په نښه شوي دي. تفصیل د امن نوبل جایزه ګټونکې ملالا یوسفزی وای چې له جایزې ګټلو سره به د ماشومانو د تعلیم لپاره مبارزه نور هم پر مخ بوزي. د ناروې د سولې نړیوالې کمیټې د جمعې په ورځ ملالا یوسفزی او د هندوستان کیلاش ستیارتي په ګټه د 2014 کال لپاره د نوبل امن جایزې ګټونکې اعلان کړ. تر اعلان وروسته له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې ملالا یوسفزی د پاکستان او هند له وزیر اعظمانو وغوښتل چې د دسمبر په میاشت په اوسلو کې د دغه جایزې اخیستلو په مراسمو کې له دوی سره ګډون وکړي او خپل اختلافات له منځه یوسي. هغه وایي د ټولو ماشومانو د تعلیم لپاره به خپلې هڅې جاري ساتي.
هر یو ماشوم چې هغه د سکول ته لاړ شي هغه دې تعلیم حاصل کړي. زما لپاره دا خو یو اوږد سفر دی، دا خو څه د شروعات دی او زه د امن خبره کوم او دنیا ته دا پیغام ورکوم چې د پښتنو چې کوم نوم خور شوی دی چې دا دهشتګردي زه یم چې دا بالکل غلطه ده. دا بالکل غلطه ده. پښتانه چې دی هغه امن غواړي.
ملالی یوسفزی او کیلاش ستیارتی ته دا انعام چې 2,00,000 ډالر دی د ناروې په اوسلو ښار کې سږ کال د دسمبر میاشتې پر 10 نیټه ورکول کیږي. د باجوړ ایجنسی په ماموندو کې وسوالو د امن لخکر یو غړی وجلې دی. د ماموندو په بیلوټ سیمه کې د امن لخکر غړی سید کریم بیګام خام نامعلومه وسوالو په ډزو بیګام خام وسلوالو په ډزو وجو. په دغه سیمه کې د لخکر مشر ملک دفتر خان وای د کال 2008 راهیسې د دوی شاوخوا 50 غړي وجل شوي دي. ناقانونه ګرځول شوي وسلوالې ډلې تحریک طالبان د هغه د وجنې پړه منلې. تر دې وړاندې په قبایلي سیمو سوات او بونیر کې هم د امن لخکرو غړي د وسلوالو لخوا وجل شوي دي. د پنجاب په ملتان ښار کې د حکومت پر ضد تحریک انصاف په جلسه کې د ټیل ماټیل لوجي پرون لږ تر لږه 9 کسان وژل شول او 30 نور ژوبل شول. دغه مرګ ژوبله هغه وخت مخې ته راغله چې خلک له سټېډیم نه د راوتو په حال کې په ګڼه ګوڼه کې تر پښو لاندې شول. د ملتان په نشتر هسپتال کې له میډیا سره په خبرو کې د تحریک انصاف ګوند یو مشر شفقت محمود وویل
دا ویل کسنګ چې تاسو ته معلومه ده لکه وخت رئیس چې تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان په بیلابیل خورنو کې جلسې پیل کړي. نو دې جلسو ته د پاکستان له بیلابیل خورنو څخه ګڼ شمېر خلک راځي چې دا غوي کنټرولول نشونی وي. خو سره له دې به موږ د ملتان د ناوړه پیښې تحقیقات وکړو چې غلطي د چا وه.
عمران خان او د عوامي تحریک مشر طاهر القادری د هغه احتجاجي ناستو مشري کوي چې لسو اونۍ راهیسې په اسلام آباد کې روانې دي. غوښتنې د وزیر اعظم نواز شریف استفاده دغه دوانو پر نواز شریف ته 2014 کال په انتخاباتو کې د درغلي تور لګولې. له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو مشرانو ریټایر او موجوده حکومتي چارواکو پرون په یو جرګه کې د وزیرستان پر کډوالو غږ وکړ چې د خپلو مسلو د حل لپاره په خپل راپورته شي. پرون په بنو کې شوې دغه جرګه کې د شمالي وزیرستان په سلګونو زده کوونکو او کډوالو هم ګډون وکړ. په دې موقع غونډې ته په خپل وینا کې ملک غلام اویل قبایلي مشرانو په حکومت او سیاسي ګوندونو نیوکې
د وزیرستان د عوامو سودې چا سره مې نه کی نه د چا په ترو د سودو کاوه چا بدران انده زه سره جوړ حق بغانه کا کاوه د پیپلز پارټي بغا درنه نه کو رفقاله درنه پیرا ان شاء الله درنه کړای شو ځون قربان وای شو قربان کاوه یو
قبایلی مشرانو په حکومت او سیاسي ګوندونو نیوکه وکړه چې د سلورو میاشتو راهیسې د دوی پښتنه هم نه ده کړې. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې څه باندې لس لکه خلک بې کوره شوي دي. ریپورټونه وایي د افغانستان په جنوب کې یو پولیس افسر په ځانمرګي برید کې وژل شوی. د چارواکو له مخې ځانمرګي برید نن د هلمند په مرکز لشکرګاه کې شوی دی. دوی زیاتوي ځانمرګي بریدګر د پولیسو په یونیفارم کې د پولیسو کمپاوند ته ورغلو او هلته ځان والوزوه. په پیښه کې درې کسان ژوبل شوي هم دي. د یوې مرستندویه ټولنې د جرمني کارکوونکي چې سناس درې کاله مخکې په پاکستان کې تختول شوی وو پرون په افغانستان کې خوشې شو. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د بن مهلن بیک په نوم د دې خوشي شوي کس روغتیايي حالت ښه دی. د جرمني چابل رسپانې خبر ورکړی چې د لوګي د لمنځه وړلو یا ورلد هنګر ایډ مرستندویه ټولنې دا کارکوونکي د 2012 کال په جنوري کې د پاکستان په ملتان ښار کې تختول شوی وو. ټاکل شوی چې نوموړی به په راتلونکو څو ورځو کې جرمني ته استون شي. تاسو مشال ریډیو ته وګی. په یوکرين کې روس پلوا بیلتن غوښتونکي داوه کوي دغلته په مشرقي ښار ډونیس کې په بمباری کې تیره ورځ درې کسان وژل شوي دي او څلور نور ژوبل دي. ډونیس چې د بیلتن غوښتونکو تر کنټرول لاندې دی نن په یو خپور شوي بیان کې ویل شوي په دغو بمباریو کې وژل شوي او ژوبل عام وګړي وو. ریپورټونه وایي بمباری تر شپې روانه وه. دغه نښتې زیاتره د حکومت تر کنټرول لاندې د ایرپورټ خوشا روانې دي خو له دغې سره نږدې د خلکو کورونه هم د بمباری لاندې راغلي. ملګري ملتونه وایي د ستمبر د 15 نیټې د جنگ بندۍ وروسته دغلته 300 کسان وژل شوي دي. او بل خبر دا چې د ارمنیا په مرکز ایروان کې زرګونو خلکو پروند حکومت خلاف مظاهره وکړه. مظاهره کونکو د ولسمشر سرجی سرکیسیان د استعفا غوښتنه کوله. مظاهره چیان وایي حکومت د ارمنیا د کمزوري اقتصادي ودی او کرپشن ذمہوار دی. دوی د ولسمشر لخوا د روس په مشرۍ په اقتصادي اتحادیه کې د ارمنیا د شاملولو په فیصله هم غوسه وو. دا خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده سر درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به واوري د روان کال د نوبل امن ایوارډ په ګټلو د تعلیم مبارزې ملاله یوسفزی خوشحالي څرګنده کړې ده. لاغي سره به د مشال ریډیو ځانګړي مرکه واوري.
او بهادری زمونږ نه نه ده چې مونږ ټوپک راخلو او مونږ چیرې یعنی داسې بودری خو چې مونږ سره ټوپک کې مونږ په ډزو کې ډېر ښه. بهادری زمونږ دا ده چې کله تعلیم ته راشي نو مونږ ټول یو ځای ودرېږو.
د شمالي وزیرستان د مشرانو جرګوای په هغه صورت په واپس کورونو ته ځي چې د دوی د حفاظت ضمانت ورکړل شي.
وزیرستان ته امیر را واپسي غوړي خو هغه وزیرستان ته چې په هغه شی د موزون د مومول د مویزات د مټونه محکمه په امن وي او د امن زموري حکومت پاکستان وخصي.
په پیښور کې د اقلیتونو د حقونو لپاره جوړې د یوې هونډې حال به هم درکو.
کمیونټی کې ډېر خوف او حراس دی. زموږ د لایف چې کوم 95% اکټیویټیز دي هغه بالکل ختم شوي دي. ماشومان د یری سکول ته نه ځي. زموږ کاروبار ټول خراب شوی دی.
دا او نور په مشال ریډیو کې د ستاسو لپاره دي اوریدلې مهیره وي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزه ملاله یوسفزی د امن نړیواله جایزه کټلو وروسته په خپل لومړی مرکه کې ویلي چې جایزه ګټل یې لومړی ګام دی خو د ماشومان او د زده کړو لپاره اوس هم ورته یو اوږده لاره پرته ده. د جمعې په ورځ د ناروې د سولې نړیواله کمیټه ملاله یوسفزی او د هندوستان کیلاش ستیارتي په ګډه د 2014 کال د سولې نړیواله جایزه ګټونکو په توګه اعلان کړل. تر جایزې ګټلو وروسته ملاله یوسفزی د مشال ریډیو له همکار عبدالله کاکر سره یو ځانګړی مرکه وکړه. له دې نه په سر کې پوښتل شو چې د سولې د نړیوالې جایزې ګټلو خبرې څنګه ترلاسه کړ.
ما د چې کله د ایوارډ خبر ملاو شو نو زه خپل په کلاس کې ما مونږه د کیمستري سبق وی او اوس کلاس کې ویزی مونږ بده کې د ما یو ټیچر راغله استاد وغیرہ ته وی چې یو ضروری خبره دا چې کله راته دا وی چې ما د نوبل پیس پرایز ملاو شو. د نظر زیاته خوشاله هم شو د خپل پاک شکر می ادا کو
او ډیره زیاته خوشاله شوم چې خلک چې دی هغه زما سره یو ځای ولاړ دی.
یعنی تاسو دا تمه کوله تاسو خبر واسه نن تاسو نوم په دې لیست کې شامل دی، تاسو د دې خبر په تمه واسه یا به در کې یا به نه کې در دې خبرې په تمه واسه؟
نه بالکل نه، زه خو ما خو لاول نه دا یعنی بالکل یو ډایرکټ سوچ مې و چې دا واچ نن دا یعنی ما چې څومره خبر ما ته نه ملاویږي، ځکه زه ګڼم چې دا دی هغه کسته ملاو شي چې کم منی ډیر سکړی ما نه ګڼل چې ما سکړی دی دا تر هغه حد پورې دی، ځکه ما غوښته چې د نور هم څوک ما زم هر یو ماشوم چې هغه د سکول ته لاړ شي هغه دی تعلیم حاصل کړي. زما لپاره دا خو یو اوږد سفر دی، دا خو څه دی شروعات دی کم څنګه. جی جی
او دی وخت کله دا پیغام تاسو ته یعنی دا خبره تاسو ته درک نو تاسو خپل کلاس فیلو څه داسې دلچسپ خبره شوي یا تاسو خپل رد عمل څه؟
زما کلاس فیلو خو ډیر زیات خوشاله او هغه خو ډیر زیات مبارکیانې را کړې او یې چې مونږ ته بالکل ستا سره خوا په خوا ولاړ یو او چې څه تعلیم لپاره کوم خبره کوي مونږ هغه بالکل سپورټ کوو. زه خو ډیر زیات خوشاله وم، د هغې نه علاوه ما خو بالکل هم تمنا وه چې دا ایوارډ چې دا ماته ملاویږي، خو چې کله خبر شوم ډیر زیات خوشاله شوم، ځکه دا ایوارډ کې خلکو زه نامینیټ کړی یم، دې لپاره د خلکو آواز وو چې بار بار وي چې دې ته دا ملاو شي. خو بیا هم زه یم چې دا صرف یو شروعات دی، د دې مطلب دا نه دی چې زما کمپین نور ختم شو بیا نور خبر نه کوم له تعلیم، دا ګڼم چې دا ما نور همت حوصله راکړي چې زه خپل لا کوشش جاری وساتم اوس نور محنت وکړم چې هر یو ماشوم چې هغه د سکول ته لاړ شي.
او بل تاسو هغه وخت کې په سکول کې سما څه و د خوشحالۍ غا که بس یو عام خبر و راغی او تیر شو؟
نو سکول کې خو ټیچران پرنسپلان او ټول ماشومان ډېر زیات خوشحاله وو، هغه یې زه ستې سره غوښتم او ما دې ته موږ ته یو څو خبرې وکړه، نو د لاړم ستې سره لاړ ځینې خبرې وکړې نور بس بهر سټېج نه وایي دومره نه کنفیوز کېږم او نه نروس کېږم، څومره چې خپل په سکول کې داسې لکشنې نروس مې فیل
کوله
داسې خلک چې بړه مې ترځېدو نو زما هم مړه ترځېدو لکه شانتي لاړم خپل ملګرو ته مې خبر وکړه چې تاسو ډېر زیات خوش نصیب یې چې تاسو لپاره دومره ښه سکولونه دي، پای کې ساينس لیوارکیانې دي، لایبریانې، تاسو کتابونه لوستلی شئ، تاسو سبق ویلی شئ. ما دغه شان سکولونه خو زه خپل په ملک کې غواړم، خو دا مو وی چې یعنی که زه تاسو خپل نزدیکي قصو کوم تاسو به حیران شئ چې ماشومان بل څه نه غواړي، نه آی پیډ غواړي، نه پلی سټېشن غواړي، نه د لوبو نور څه غواړي، هغه صرف دا غواړي چې هغوی ته د یو ښه سکول میلاو شي چې هغوی لاړ شي د خپل تعلیم حاصل کړي. نو پښتنو ماشومان د پر تعلیم ډېر زیات اهم دی، زه په خپل یو پښتنه یم، فخر کوم چې زه پښتنه یم او زه د امن خبره کوم او دنیا ته دا پیغام ورکوم چې د پښتنو چې کوم نوم خور شوی دی چې دا دهشتګردي زه یم چې دا بالکل غلطه ده، دا بالکل غلطه ده، پښتانه چې دی هغه امن غواړي.
خم او بل ملال یوسفزی چې کله تاسو له خپل مور او پلار سره ملاقات بیا وشو هغه وخت څه حالت و؟
نزه چې ما چې خپل خپل تارول دونو هغه زمانه تر غاړي وته او هغه بسرو کې اوخ کړه لري، زمو مور هم بسرو کې اوخ کوي او هغه زمانه چاپی رښوا او ډیر ځات دواګانی راته کړی ډیر ځات خوشاله دي.
خاصه ملال ته تاسو یوازې ځان سره سوچ کړی دی سلنن دوه کال مخکې تقریبا تاسو د مارک په بستر باندې پراته واسطه طالبانو په ګولۍ وشته واسطه او نن هم دغه دوه کال پوره کیږي تقریبا درې ورځې مخکې کیا چلو روز مخکې تاسو په ګولې وشتل سوي، نن بیا تاسو د نړۍ په یو بل مقام یې چټوله دنیا ته خپلې د مرګ او بیا د شهرت د دې مقام ترمنځ کله سوچ وکې؟ نن
نو زه چې هغه وخت راځم کوم نو د دې یو وخت چې ما وی چې یعنی بالکل همت او حوصله د انسان بالکل لاړ شي او یو وخت راشي چې انسان وي چې نور به هیڅ نه کیږي، خو دوه کاله وروسته اوس دومره همت او حوصله راته ملاو شوې ده، همت او حوصله راته بدی نه ده ملاو شوې چې نن راته نوبل پیس پرایز ملاو شوې ده یا ماتریز ایوارډ ملاو شوې دي، همت او حوصله راته بدی ملاو شوې ده چې خلک را سره ولاړ دي یوازې نه یم. هغه وخت کې د دې د دې اټیک نه مخکې کله چې ما باندې حمله شو دا غي نه مخکې کې دي شي یوازې ما یا یو څو خلک را سره، خو دا غي نه پس ما ولیدا چې د پاکستان خلک را پاسې دو خلکو بینری او چته کړی چې ایم ملاله مونږ د ملاله سره یو ځای ولاړ یو او خلک چې هغه ما سپورټ کوي په پوره دنیا کې او خلک وایي چې تعلیم چې هغه د هر ماشوم حق دی.
شملال اوس تاسو چې د هندستان لکم کس سره یو ځای د غسوی است امن جایزم درکړی دا هغه تاسو پیژنې یا یو ترابطه سره شوی؟
جی دا هغه سره مونږ ملاو شوی هم ډېر مخکې او زه ته ما دې یقین و چې مونږ ځوان به یو ځای یعنی دا ایوارډ حاصل وو، نه دا غوی دا یقین وو او هغه هم ډېر ځات کارونه کوي په انډیا کې
او تاسو رابطه سره شوی دا اوس هم رابطه شوی دا تازه
تعلیم دا پارا کار کو ہر معصوم چې دا دغه حق دې چې هغه سکول ته لاړ شي لاغین علاوه ما غوې ته وې چې هغه دې خپل د ملک وزیر اعظم ته وایي چې هغه راځي شي او موږ سره دې په دسمبر کې کله چې موږ هغه ایوارډ حاصلو کله چې موږ بزو نوروې ته نو هلته دې راشي د هغوی وزیر اعظم او ما ورته وایي چې د خپل وزیر اعظم د نواز شریف صاحب ته هم دا ریکویسټ لېږم دا یو درخواست دی زما طرفه چې هغوی دې هم راشي دې ایوارډ وصولولو دې پروګرام ته او زموږ سره دی یو ځای ودرېږي او د هغې نه علاوه د دې دواړو ملکونو کې امن چې دی ډېر زیات ضروري دی زه د غواړم چې دا دواړه ملکونه چې دوی د امن خبرو کې دوی د سلامتۍ خبرو کې دوی د تعلیم باندې د کار خبرو کې په نسبت د دې چې زموږ په منځ کې یو جنګ رواني یو داسې د دښمنۍ یو تعلق دی رواني زموږ د دواړو ملکونو د کامیابۍ لپاره دا خبره ډېره زیاته ضروري ده چې موږ یو بل سپورټ کوو او موږ یو بل سره ټول دښمنان ختم کوو بلې کې زموږ د دواړو خیر دی.
اخیری پوښتنه دا ده چې تاسو د دې ستاسو د دې خپل سفر نه قربانیونه تکلیفونه پښتانه په کار دی څه پیغام واخیله دی اوس نړیوالی جایزه زخه
زه خپل پښتنو ورونو خو نه دا پیغام ورکوم چې زه پښتون قوم چې دا یو ډیر بهادر قوم دی خپل بهادرۍ د پر مشهور دی او بهادرۍ زموږ نه ده چې مونږ ټوپک راخلو او مونږ چې دی نه دا چې بودری ګوښ زموږ سره ټوپک ته مونږ پټو کې ډیر خو بهادرۍ زموږ نه ده بهادرۍ زموږ دا چې کله تعلیم تراشي نو ټول یو ځای ودری ګو تاسو چې خپل ماشومان سکول ته لګی تاسو خپل ماشومان سکول ته لګی سره ټول لګټه بهادری دا او په کار چې موږ دنیا ته خایو چې موږ یو حوصله مند موږ یو بهادر قوم یو او موږ چې هیڅ قسمه دهشتګردي نه منو موږ چې د امن خبره کوو موږ غواړو چې په دنیا کې د امنی زموږ په خپل وطن کې د امنی ځکه زموږ وطن چې ډېر زیات تکلیفونه تیر شوی دی ډېر زیات دهشتګردي نه تیر شوی دی موږ په کار چې موږ ټول یو شو یووالی ډېر زیات ضروري دی.
او کوم خلک تاسو مخالفت کوي هغه ته څه پیغام شته؟
نو بس زه خو زم چې مخالفت په هر څه کې راځي دي چې یو کس هم نه چې هغه مخالفت نه کیږي نو زه ګڼم چې مخالفت کول دا هغوی حق دی خو زه ورته دا کلیریفای کول غواړم چې واضح کو وضاحت پرې کول غواړم چې زه بالکل تعلیم غواړم نه زما بری کې بل څه انټرسټ دی نه زه بل څه غواړم نه زه پیسې غواړم ما صرف او صرف دقه یو ارمان مې دی یو خوب مې دی هغه داری چې هر یو ماشوم ویما چې سکول ته رواني اعلی تعلیم حاصلې او زما دا کمپین سپورټ کوي زما دا جدوجهد سپورټ کوي که تاسو ما نه سپورټ کوئ هغه هیڅ خبره نه ده خو زما کمپین دا سپورټ کوي تاسو خپل ماشومان سکولونو ته ولېږئ دا زما لپاره ټول نه غټه خبره ده.
دا وا ملاله یوسفزئی د ملاله یوسفزئی پلار ضیاءالدین یوسفزئی بیا وای چې کله د 2012 کال د اکتوبر په 9مه په سوات کې وسلوالو طالبانو ملاله یوسفزئی په دزو وشتله نو وروسته دا د علاج لپاره د برېټانیا برمنګم خارته یوړل شو. دی وای کله چې یې لس ورځې وروسته خپل زخمی لرولې ده نو تر خپلو وروسته ورته ویل چې ملاله تاسو د خپل برخې قرباني ورکړه او اوس په دې پاتې ژوند له خوشاله ډکوي. دا خبره نوموړي له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړه. عبدالحی کاکړ له نه د مرکه په سر کې پوښتلی چې د ملالې یوسفزئی د نړیوالې جایزې ګټلو خبرې څنګه واورېدلو.
ما ته دا ویلی شو چې عموما د نوبل پیس پرایز کمیټي چې کومه ده دی دا چاته چې ایوارډ ورکړي نو هغه ته نیمه ګنټه مخکې ټلیفون کوي نو خدای شته د هغه ټلیفون په تمه ناست کوم او ټلیفون رانه هي. نو زما هغه تمه چې تقریبا هغه غوسه شو چیرې که ملاله ته ورکولې نو دوی به ماته فون کړی او سل چاري حسب معمول کوي.
ښه نو بیا چې دوی حال نه کوي در نو بیا تاسو څنګه خبر شواست؟
بیا موږ تاسو خبر شو چې ما بیا ویب سایت راوړو د نوبل پیس پرایز او هغه ته کېناستو نو هغه عجیب وو د سټیکم چا د دې نوم اعلان نو هغه چې کله اولنې اعلان وکړو ویچیرا دا نوبل پیس پرایز به سکالې ملاویږي کلاش ته او سره دې معنی یې دی داغه او ملاله یوسف زئی ته نو
څنګه احساس په دې
باندې دا چې زما سره ما قربانی خواته تناسبه او ما سره یو بل زنه نه چې واغي د فند ملګری چې کوم غم ناستو نو ما چې د دې نوم غوړې د نو ما خدم یو بل نه چاپېر شو او مونږه یقینا چې د اوخ کو په دغه باندې بیا ولو منی از خپل خوشاله اظهار وکم. تاسو که وګورئ نو د دې نوبل پیس پرایز تقریبا یو سل دیار لسکالو شو په یو سل دیار لسکالو کې دا اولنۍ ماشومه ده، 300 کانونه کم عمره ده چې هغه ته دا پرایز ورکړی شو. د پښتنو په تاریخ کې غالبا دا اوله ماشومه ده، بیا د پاکستان په تاریخ کې هم دا اوله ماشومه ده. دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. بیا تاسو وګورئ چې د نوبل پیس لوریټس چې کوم ایج دی او ستن، نو هغه دش پیته کاله دی. نو په 100 کال په عمر کې دا دومره لوی اعزاز ملاوېدل، او بیا د داسې ماشومې پلار کېدل، مور کېدل، دا زمونږ لپاره ډېره د ویاړ او د افتخار خبره وي.
تاسو څه ګورئ؟ تاسو لور لنن زخه 2 کال تقریبا درې څلور شپې لمخه کېدای شي 2 کال پروسوي چې په سواد کې د طالبان لخوا په ډزو وشتل سو، د مرګ په بستر پرته و. نن 2 کال وروسته د شهرت بلې انتخاب باندې ده، څنګه
سیاست؟ زه تاسو ته دا وایم چې په 10 اکتوبر باندې سحر وختي په 2012 کې د ملالې هغه اپریشن شوی و چې کوم داغې ژوند بچکه په پېښور کې په 9 تاریخ دا وشته شوه، او په 10 تاریخ زه دا ویلی شم چې دوی دوباره دې ته یو ژوند خدای ورکړ. او نن د دې د دویم پیدایش ورځ وه، نن ورځ چې کوم ده دې ته نوبل پیس پرایز میلاو شو. نو زه دا وایم چې بیا د دې 10 کال عمر دی. کاکړ صاحب چې کله هسپتال ته رالمه او ملاله هسپتال کې وه، تاسو ته به یادي چې مونږ 10 ورځې پس راغلي وو برمنګم ته، او ملاله زمونږ نه 10 ورځې مخکې راوړی شوی وه. نو زه چې رالمه او ما دا ولیده، نو مونږ ډېر زیات خفه وو، ځکه د دې هغه مسکا چې ده، هغه خندا چې ده، هغه سینه وه پاتې څنګه چې پخوا وه. نو دا خفه وه، نو ما دکه بې اوجتې جړل صرف په دغه وخت کې، نو ما اوجتې جړل وسره ما ته یو خبره وکړه په هغه وخت کې. ما وی ملالۍ تا خپل ټول غمونه تیر کړل په دې لویه حادثه، نور ستا په ژوند کې به خدای کړي خیری غم نه وي، ټولې به خوشحالۍ. او زما دغه خبره چې دا هغه ټیک وه، خدای دې کړي چې ملالۍ باقي ژوند خوشحاله وي، او دا دا جهان د پاره او د خپل قام د پاره، د خپل وطن د پاره د خوشحالو سبب وګرځي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د سوات له منګورې سره تعلق لرونکو ملالۍ یوسفزۍ چې تیر ورځې د ناروې په اوسلو ښار کې د نوبل امن جایزه ګټلې ده، په اړه په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله د مختلفو سیاسي ګوندونو د غړو نظرونه اخیستي دي، راځي چې واورو.
د پاکستان سواد ضلع سره تعلق لرونکي طالب علم ملالۍ یوسفزۍ ته تیر ورځ د ناروې په ښار اوسلو کې د نوبل سیول جایزه ورکړی شوه. په پاکستان کې سیاسي ګوندونه په دې حقله څه نظر لري؟ مشال ریډیو سره خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند سینیټر زاهد خان وایي چې ټولو پښتنو لپاره دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده، او نوبل انعام په ګټلو ملالۍ په ټولې نړۍ کې د پاکستان نوم اوچت کړو. ملالۍ
یوسفزۍ ته ایوارډ ملاو شو، نو دا پاکستان لپاره، خصوصا د پښتنو لپاره، دا داسې یو انعام دی چې دنیا کې دې مثال نه ملاویږي. مونږ په فخر کوو. د دینه مخکې ډاکټرانو، هغه افغانوارو، کله افغانوار نه پس جوټرانو، د پښتنو داسې باره پېژندګلی کړې وه چې دا وحشیان دي، دا ټیرست دی، او دا ضرور وایو چې نن هغه په دنیا کې ثابت کړي چې پښتانه دهشتګرد نه دي، پښتانه امن پسند دي. نن ملالۍ یوسفزۍ ته چې ایوارډ ملاو شو، پښتنو قوم ته په فخر دی.
د قومي اسمبلۍ پخوانی ډپټي سپیکر او پیپلز پارټۍ غړی فیصل کریم کونډي وایي
پولیټیکل پارټۍ د پاکستان چې دا اپریشیټ کوي، خو دې سره سره لور هم کتل پکار ده چې پاکستان کې صرف یو ملالۍ نه بلکې ډېر ملالۍ پرتې دي. نن تاسو وزیرستان چې ګورو، هلته هم دا سیستم ده، که لور سواد چې ګورو، دا خو یو سنگل کیس دی چې کوم هایلایټ شوی ده. داسې پاکستان کې ډېر زیات داسې جنکۍ دي چې کوم ملالۍ دي، او خیال هم خلکو ته پکار ده چې اتلې خو ملالۍ ته کوم انعام ملاو شوی ده، هغې باندې مونږ اپریشیټ کوو. پاکستان پر فخم خبر هم ده.
د جماعت اسلامي د بر دیر نه منتخب د قومي اسمبلۍ غړی صاحبزاده طارق الله وایي چې خیبر پښتونخوا او په تېره د ملکن ډیویژن خلکو لپاره د دې نه بله غټه خوشحالي نشي کېدی.
زه په دې باندې ډېر زیات خوشحاله شوم چې دې پسمانده علاقې یو جنې او یو پیغلې چې هغه تعلیم په مخ په وړاندې د تلو لپاره هغه چې کومه خپل ستراتیژي جوړه کړې او د هغه په نتیجه کې هغه ته کوم یو مشکل مخامخ شه، او هغه ته نوبل انعام ملاویږي، نو موږ دا اپریشیټ کوو. دا زموږ لپاره، د ټول ملک لپاره، خاص کر د ملکن ډیویژن د عوامو لپاره، دا ډېر لوی او خبره ده چې نن یو نوبل پرایز دغه جنایت ملاو شیر
د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي
دا خو د خوشاله خبر ده چې یو پښتنه جنه چې چا دمر تکلیفات تیر کړو یو مقصد د پاره نن داغه نوم پټول دنیا کې مشهور دي دا صرف د پښتنو نه بلکې ټول پاکستان د پاره یو لوی نوم دی او خاص کر د پښتنو کې نه کو د پاره چې هغه دې دا مشلرا وګڼي او خپل تعلیم د پاره کوشش وکړي چې په هغه علاقو کې چې کوم دی کې جنکو تعلیم عام نه دی هغوی هلته تعلیم د پاره جزوجهد وکړي ملالا یوسفزی ټوله کې کم عمر شخصیت دی چې نوبل پرایز یې وګټه دا زموږ د پاره ډېر لویه خبره ده بیا هم بنه پښتنه ده
یاد دی وی چې ملالا یوسفزی د ډاکټر عبدالسلام نه پسته دویمه پاکستانۍ ده چا چې دا انعام وګټلو دا دې هم یاد وی چې ملالا یوسفزی د دین وړاندې هم یو شمیر نړیوال اعزازات ترلاسه کړی دي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان
غازی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سړی
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې فرمانونو وېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
د غازی نو بروسین خلکو ته دی اسی شعور ور ور کړی
د پښتون قوم د خوش قسمتی و چې د بچا خان بابا اسی یو شخصیت ور د ورکړ
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا بچی یو شی پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د درد
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال ریډي واوري
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ تاسو وړاندې واوریدل د جمعې په ورځ د ناروې د سولې نړیوالې کمیټې ملالې یوسفزی او د هندستان کیلاش ستیارتي په ګډه د 2014 کال د سولې نړیواله جایزه ګټونکو په توګه اعلان کړل پښتنه دا چې ملالې یوسفزی ته د سولې نړیواله جایزه ورکول به د هغو قوتونو غږ څومره پیاوړی کړي چې په لر او بر پښتون وطن کې د تعلیم سولې زغم په حق او د ترهګري او سختدریزۍ پر ضد مبارزه کوي د پښتنه عبدالحی کاکړ په واشنگتن کې مش سیاسي چارو لکار پور ډاکټر تکینا کړی دا
په دې وخت کې خو هرڅه په کار دي داسې د جنگ دی چې د نظریاتي جنگ دی د فکر جنگ دی او د فکر جنگ کې د داسې انعام یا جایزې یو ډېر سمبولیک اهمیت وي او یقینا چې دا امن پسند قوتونو ته به لوی ملاتړ وي داسې او لم خیال دا چې کوم تنلار خصوصا د طالبان د پاکستان طالبان دی دا غیب مخ یو کلک سپیړه ده دا انعام او زه خوشاله یم چې نړیواله قوتونو په دې اتفاق وکړو د ناروې امن کمیټې په دې اتفاق وکړو خو بهرحال دا یو قدم دی منزل طرف ته امران طرف ته دا خپل ذات کې څه د سې ارث شټلینګ ایونت نه دی دا نه دی چې دین به حالات د بدلون راشي خو یقینا د من پسند خلکو سر پورته دی په دې وخت کې فقط
او بل ډاکټر صاحب یعنی پر یو وخت د هند او ملالی له پاکستان سره تعلق لري د هند یو کس کلاش تا غور کول کی پر دې دواړو ته پور کول کی یو څه علامتی معنا ور کوي دواړو ته د امن دغه جایزه په ګډ ور کول
کجی کا پلانینګ سره نه وی کړی او اتفاقا دی او هر رنگ دی خو یقینا یو دسه ټوکن سیمبولیزم دی کښتا چې هندو پاکستان په سرحد باندې پر جګړې دی په دې وخت کې داسې وخت کې د باچا خان یو پیروکار ته بل وخت د ګاندی جی یو پیروکار ته چې دا انعام د امن انعام ملوشي نو یقینا باید چې د دواړو هیوادونو حکومتونو په دې باندې لږ سوچ وکړي چې داسې وخت کې چې هغوی یو اړخ نه وایي چې ټوپک مار به د مسلې فیصله کوي د نړیوالو قوتونو فکر بل سره نو دې ته پام ګرځول پکار ده د پاکستان او د هند عوامو او خصوصا د واکمنو ته
د تاریخ پاڼه
دارا د پښتونخوا صوبې زور نومو
بالا احسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر وو یا یو غټ فایل وو، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریا پر زمانے کے کہ شہباز گڑھ اور دا چار سدا دا سلطنت ہو کہ خور خو زبردست دے اور غت بدی دے دا گلن خان
یخنیاں کہ با دا دے ونٹر کیپٹل چھو نا پہ خور اور سمر کیپٹل کابل
دیر زر ل مشال ریڈیو نا
تاسو مشال ریډیو ته وګیا د مازیګر 5:30 بجې کېدونکې د لنډ خبرونه به یو واره بیا د خپل همکاري فرخنده اسد نوورو.
د امن نوبل جایزه ګټونکو ملالہ یوسفزی وای په ټول نړۍ کې د ماشومان د تعلیم لپاره بخپلا مبارزه پر مخ بوسی. د ناروی د سولې نړیوالې کمیټې د جمعې په ورځ ملالہ یوسفزی او د هندستان کیلاش ستیارتی په ګډه د 2014 کال لپاره د نوبل امن جایزه ګټونکو اعلان کړ. د باجوړ ایجنسی په ماموندو کې وسلوالو پرون ماښام د امن لخکر یو کړي وجلې د هغه د وجنې پړه ناقانونه ګرځول شوی وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې. د پنجاب ملتان خار کی حکومت پر ضد تحریک انصاف و جلسہ کی د ټیل ماټل لوجه پر لګ تر لګ او کسان وجل شو او سلويخ نور اجوبل شوی. دغه مرګ جوب له هغه وخت مخ تراغلا چې خلک له سټیډیم نه دراوته په حال کې په غنه غنه کې ترخو لاند شول. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو مشرانو ریټایر او موجوده حکومتي چارواکو پرون په یو جرګه کې د وزیرستان په کډوالو غږ وکړ چې د خپل مسلو د حل لپاره په خپل کار پیل کړي. ریپورټونه وایي د افغانستان په جنوب کې یو پولیس افسر په ځانمرګي برید کې وژل شوی. ځانمرګي برید نن د هلمند په مرکز لشکرګاه کې شوی. د یوې مرستندویه ټولنې د جرمني کارکونکي چې سنا درې کاله مخکې په پاکستان کې تښتول شوی وو پرون په افغانستان کې خوشی شو. د ارمینیا په مرکز ایروان کې زرګونو کسانو پرون د حکومت خلاف مظاهره کړي. مظاهره کوونکو د ولسمشر د استعفا غوښتنه کوله. د روس د عدلي وزارت د هیواد د سپریم کورټ غوښتي چې د یادګار په نوم د بشري حقوقو خپلواکه اداره بند کړي. په ریپورټونو کې دا نه دی ویل شوی چې د روس د عدلي وزارت په کومو وجوهاتو د دې ټولنې په کارونو د بندیز غوښتنه کړې. او په یوکرین کې روس پلوه بیلتون غوښتونکي داوه کوي تیره ورځ په ډونیس کې بمباری درې عام کسان وجلي او څلور نور ژوبل دي.
لن خبرونه تاسو لمشال ریډیو نه واوریدل چې فرخندا اسد تر وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله نوورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
جنگ رسپانه په خپل اداري کلی کې چې د پاکستان اولس لپاره دا ډېر د خوشحالۍ خبر دی چې سواد سره تعلق لرونکي ملالہ یوسفزئی لپاره د امن نوبل انعام اعلان وکړی شو. اداري لیکي چې ملالہ یوسفزئی په خرابو حالاتو کې د زنانو تعلیم لپاره خپل کوششونه کول او دغه دوران د یو شمیر مشکلاتو سره هم مخ وه او په یو موقع پرې طالب وسلوالو ځانوجون کې حمله هم وکړه چې له وجې سخته جوبل شوه. اداري په اخیره کې لیکي چې ملالہ یوسفزئی دویمه پاکستانۍ ده چې ورته به نوبل انعام ورکړی کیږي او دا نام ترلاسه کول نه صرف د ملالۍ خاندان او د سواد اوسیدونکو لپاره بلکې د ټول پاکستان لپاره د یو اعزاز خبره ده. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل ده. اداري لیکي چې طالبانو په حمله کې جوبل شوی د سواد طالب علم ملالہ یوسفزئی د امن نوبل انعام وګټلو او ملالۍ د نړۍ د ټولو کم عمره نوبل انعام ګټونکو شخصیت جوړه شو. اداري لیکي چې پاکستان کې ایوي طبقې د ملالہ یوسفزئی مخالفت کوي. خدا هم حقیقت دی چې د پاکستان اولس په درون اکثریت سره نه صرف د ملالۍ د مهم حمایت کوي بلکې خوخوي هم. ملالہ یوسفزئی ټول نړۍ ته دا پیغام ورکړو چې پاکستان یو پرم نقوم دی او د قام ماشومان بهادری دي او تعلیم حاصلول غواړي او د مقصد ترلاسه کولو لپاره د طالبانو په ضد د ودرېدو جرأت او حوصله هم لري. اج ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې سیول ایویشن اتارټي په الوتکو د ډزو یو شمیر پیښو له وجې د پیښور په باچا خان انټرنیشنل ایئرپورټ د شپې د الوتکو پر راکوزېدو عارضي بندیز لګولی دی او د شمیرې تر مخه د بندیز وجه بعد اتو نه زیات ملکی او غیر ملکی ایئرلاینونو اپریشن متاثر کیږي. ادارې لیکي چې د ایئرپورټ سکیورټی خکول لپاره ضروری ده چې د ایئرپورټ سکیورټی فورسز یا ای ایس ایف او د سکیورټی نورو ادارو ترمنځ د رابطې نظام د خکړې شي او د سره سره پولیس له دې هغه ټول ضروری وسایل ورکړي شي د کوم چې دوی ته ضرورت دی. مشرق ورسپانه خپل ادارې کلیک کی چې خیبر پختونخوا حکومت په پیښور کې میټرو بس منصوبه شروع کولو اراده لري، خو ریلوې وزارت لخوا د تحفظات وروستو د منصوبې شروع کول مشکل ښکاري. ادارې لیکي چې صوبایي حکومت له پکار دي چې یا خود د ریلوې وزارت قائل کړي، ګنې په فوري توګه د متبادل تجویزونو جایزه واخلي او تر څو چې د منصوبې په حق لا څه فیصله نه کیږي تر هغې د صوبایي حکومت هایس سرویس غځولو او د ترانسپورت نور نظام ښه کولو طرف ته توجه ورکړي چې اولس ته سهولت ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین رسپانې د پاکستان او هند ترمنځ په سرحدي سیمه یا لائن آف کنټرول د تاوتریخوالي په اړه یوه مقاله لیکلې ده. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانې په افغانستان کې د ډله ییز ایجنسی تیری په تور مجرمو کسانو ته پانسي ورکړل کېدلو ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. ګارډین رسپانه لیکي د پاکستان او هند ترمنځ د ښو تعلقاتو امیدونه هغه وخت سیوا شو کله چې د هند نوی وزیر اعظم نریندر مودي خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته په مئی کې د هیواد د دورې بلنه ورکړه. خو د دواړو هیوادونو ترمنځ اوس رابطې پرې شوې دي او د تعلقاتو د عادي کېدلو په هکله پرمختګ د لرې خبره ښکاري. رسپانه لیکي د واکمن ګوند بھارتیا جنتا پارټي لوړپوړو چارواکو په واضح ډول دا خبره کړې ده چې د پخوانی حکومت د پالیسیانو په پرتله نمایا بدلون راوستل غواړي. یاد ګوند د پخوانی حکومت پر وخت په اپوزیشن کې پر واکمنې پارټۍ کانګرس تنقید کولو چې پاکستان د خوشاله کولو په چکر کې ده. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې هیواد یې د هند جاریت جواب ورکولو پوره صلاحیت لري، خو زیاته کړه چې په سرحدي سیمه د تاوتریخوالي نه تصادم جوړول نه غواړي. رسپانه د یو پخوانی هندي پوځي او تجزیه کار اجی شکلا لخلي لیکي چې د پاکستانی پوځ هدف دراندازي نه، ځکه چې جنگیالي کوم وخت هم هند ته د ورننوتلو لاره استعمالولی شي. د پاکستان او هند ترمنځ هغه سرحدي سیمه چېرته چې اوسنی تاوتریخوالي رامنځته شوې ده لپاره ذمہوار پاکستانی چارواکي میجر جنرل طاهر جاوید خان وویل چې کله نه په لائن آف کنټرول د ډزو تبادله شروع ده، له هغې راهیسې کوشش کوي چې له خپلو هندي سیالو سره ملاقات وکړي، خو د هغه په خبره هغوی یې د ټلیفون جواب نه ورکوي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه په افغانستان کې د ډله ییز ایجنسی تیری د تورنو کسانو خلاف عدالتي کاروایی یو ابس کار بولي. رسپانه لیکي په دې کې هیڅ شک نشته چې د حمله کوونکو یوې ډلې د روان کال د اګست په میاشت کې د کابل خواوشه څلور ښځې ولوټلې او ورسره ایجنسی زیاتی وکړه. خو دوی گواہی ورکړه چې دوی د تشدد وروسته د جرم اعتراف وکړ. د دوی مدافع وکیلانو ته د مرګ دړکې ورکړل شوې او تورن کسان د خبریالانو مخ کې راوستل او په کلاوه بیسه تکړل شو. د رسپانې په خبره تر مجرمان ګرځېدلو مخکې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي تورن شو ته د پانسي ورکولو وعده کړې وه. نوموړي د خپلواک په آخري اونۍ کې د دغو کسانو د پانسي پر حکم دستخط وکړ. رسپانې لیکي یاد کې ستنوي افغان ولسمشر اشرف غني لپاره یو مهم آزمایش و چې پکې پاتې راغلو. دغه پانسي په ودرولو او د منصفانه عدالتي کاروای په غوښتنه کې د نوموړي پاتې راتلل یوه اشاره ورکړه چې ګواکې د هیواد کرپټ عدالتي نظام سم دی. یاد پنځه کسان د شورو په ورځ د کابل نه بهر په یو جیل کې پانسي شو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا وای ترکیه د شام د منځلاري اپوزیشن سره په مرسته رضا خوده لیده. دا خبره د امریکا د بارنو چارو وزارت ویاندې مری هارف خبریالانو سره په خبرو کې کړي. دا په خبره د امریکا د دفاع وزارت په د شام د اپوزیشن د تربیت په برخه کې د مرسته پلان جوړوي. تفصیل زموږ همکار احمد تکل را کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای ترکیه منلی چې د سوریې د منځلاري اپوزیسیون د روزنې او تجهیز په هڅو کې مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماری هارف پرون خبریالانو ته وویل دوه امریکایي پوځي چارواکي به په انقره کې له چارواکو سره د داعش په نوم د اسلامي دولت ډلې پر ضد د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي.
General Allen and Brett McGurk discussed how Turkey can play a role and coming from the
Mirman Harfway General John Allen aw Brett McGurk par de bas kray che Turkey pa de barkha ke 50 dollari la de basuno khada natija ra watale de che Turkey manale che de Suriye de manzlari opposition de rozane aw tajhiz la hat so sara rasta wakri
Syrian opposition
میرمن حرف زیاته کړه چې د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو ټیم به د پوځي چینلونو لاره د دې هڅو پلان جوړ کړي. د همدار زیادونه وکړه چې د ترکیه سرحد ته نږدې د سوریه په کورد میشتي کوبانی خر او شاوخوا سیمو کې د ملکی وګړو شمیر کم شوی، ځکه چې په تیرو درې اونیو کې ډیری خلک ترکیه ته کډه شوی دي. په همدې حال کې د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له ترکیه غوښتي دي چې په کوبانی خر کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو په لاس د ملکی وګړو د ډلې زی وژنې په مخنیوي کې مرسته وکړي. ستيفان دی مستورا په جنیو کې په یو خبري غونډه کې د یوشتمې پیړۍ د تر ټولو خونړۍ ډلې زی وژنې د احتمال خبرداري ورکړ او ویل چې داعش ډله خای د کوبانی وګړي لمخې و وژنې. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال د ختیز او جنوب له اړخونو د کوبانی د نیولو هلې ځلې کوي. د مستورا خبريالانو ته د کوبانی نقشه ور وښوده او ویل د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې د ښار ته د خلکو د تګ راتګ لپاره یوازې یوه وړه لاره پرانیستې پاتې ده او نورې لارې د داعش په لاس کې دي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د خبرداري ورسته له هغه ورکوي چې د داعش ډلې وسلوالو د کوردانو د امنیتي مرکز په نوم سیمه ونیوله. د دې ځای سیمه ایز ځواکونه د ښار او دولتي ودانیو د دفاع هڅه کوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اروپای کمیشن له افغانستان سره تر 2000 کال پورې د 1.4 میلیون یورو پرمختیايي مرستې اعلان وکړ. دغه مالی مرستې به پر حیاتي سېکټر لکه د ټولنیز ثبات پر ټینګښت، کلیوال پرمختګ، کرنې، روغتیا او د دیموکراسۍ پر غښتلتیا ولګي. د مرستو دغه تړون د افغان ولسمشر اقتصادي سلاکار او په پرمختیايي چارو کې د اروپای کمیشن د کمیشنر ترمنس په واشنگتن کې لاسلیک شو. د اروپای کمیشن د اعلامیه پر اساس نور جزئیات لساله محمد صالح اور.
له افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې د 1.4 میلیارډ یورو په اندازه د دې مرستې تړون د افغانستان د مالیه وزارت د سرپرست او د ولسمشر اشرف غنی، د ملي اقتصادي سلاکار حضرت عمر زاخیلوال او په پرمختیايي چارو کې د اروپایي کمشنر اندرس پی بالکسترمنس د جمعې پورس په واشنگتن کې د نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق د کلنۍ غونډې په څنډه کې لاسلیک شو. اروپایی کمیشنر شاغلی پی بالک زویل دغه تړون په خپل سرګندوی چې اروپایی ټولنه له افغانستان سره اوږدمهاله مرستې ته ژمن ده. د ویلي چې دغه مرستې به په اغیزناک ډول پر مهمو پروژو او د افغانانو پر اړتیاوو ولګول سي. دغه اروپایی کمیشنر د ملي یووالي د حکومت پر جوړېدو خوشي څرګند کړي او دا یې د ټولو افغانانو د راتلونکي د خوندیتوب پر لار مهم ګام بللی دی. په دې اړه د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې راغلي چې د دې ټولنې دغه مالی مرسته به پر مهمو سکتورونو لکه د ټولنیز ثبات پر ټینګښت، کلیوالي پرمختګ، کرنې، روغتیا او د ډیموکراسۍ پر غښتلتیا ولګیږي. په دې اعلامیه کې راغلي چې افغانستان لا هم د نړۍ له نیستمنو هیوادونو دی چې 80% خلک یې لا هم پر کرنه متکی دي. په اعلامیه کې بیکاري د افغانستان یوه لویه ستونزه ګڼل شوې ده. په پرمختیايي چارو کې د اروپایي کمیسیون کمیشنر هندرس پی بالکس هیله وشوده چې له افغانستان سره دغه مالی مرسته به د افغانانو د ژوند له ښه کېدو، د کارونو له پیدا کېدو، د دولتي ادارو له غښتلتیا او نورو پرمختیاو سره مرسته وکړي.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم 11 بجې،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجې،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د مشال مرکه
په 3:30 بجې،
د سندرو امیل
په 4:30 بجې.
دا مشال ریډیو دا. تیر شپه د پنجاب صوبې ملتان خار کې د پاکستان تحریک انصاف په جلسه کې د ټیل ماټیل لقبله اوه کسان مړه شوي دي. پاکستان تحریک انصاف د دې پیښې ذمہوار د پنجاب صوبې حکومت او د ملتان انتظامیه ګرځولې ده. بلخوا د ملتان انتظامیه وایي چې د جلسې لپاره دوی پوره سیکیورټي ورکړې وه او د جلسې د انتظام ذمہواري پاکستان تحریک انصاف اخیستې وه. نور تفصیل اورو له اسلام آباد د مشال ریډیو همکاري رابعه اکرم خان په رپورټ کې.
تیر شپه دا پیښه هغه وخت مخته راغله کله چې پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان د خطاب نه پس د جلسې خلک د سټیډیم نه خپل کورونو ته روان وو. د پیښې په اړه اسلام آباد کې درنې ته د خطاب په وخت پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان اوویل چې د دې ذمہواري په پنجاب حکومت او په انتظامیه ده. دوی وویل چې سټیډیم کې شپږ دروازې دي خو انتظامیه صرف دوه دروازې خلاصې کړې وې. دې زیاتوي،
مې سخت مذمت کرتا
زدی وخت سخت غندنه کوم د ملتان ډیپټی کمشنر او د انتظامیه دا کار وی چې جلسی جلوسونو لپاره په وخت انتظامات وکړي. څنګه چې زه په ایرپورټ کوس شوم نو شاه محمود قریشی ما ته وویل چې ډیپټی کمشنر 257 او نکړو بلکې بجلی هم کټ کړه، موږ د جنریټرو په ذریعه جلسه وکړه، پولیسو هم 57 او نکړو او زمونږ په سټیج دومره خلک ختلی وو چې ما معلومه کړه نو وویل شو چې پولیسو خلک بره راخېجولې دي.
پاکستان تحریک انصاف د پنجاب صوبې وزیر اعلی نه د پیښې د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. برخوا هم تیره شپه د ملتان ښار ډیپټی کمشنر زاهد سلیم ګوندل مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې جلسې لپاره د سکیورټي سخت انتظامات شوي وو او په دې پیښه کې د چا نااهلي نه ده شامله. د زیاته کړه چې د سټیډیم 15 دروازې خلاصې وي او د سکیورټي لپاره 2500 د پولیس اهلکاران په ډیوټي ولاړ وو. دی وایي
کومه کومه زمونږ ډیوټي او ذمہواری وه چې سکیورټي به پولیس ورکوي. پولیس خپله پوره سکیورټي ورکړه، منګله چې کم کم کار کول وو هغه موږ وکړل. خو د جلسې دننه انتظام په اړه هغوی خپله ویلي وو چې جلسه زمونږ ده او موږ به یې خپله انتظام کوو.
د ذکر ده پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان په مختلف ښارونو کې د حکومت مخالفه جلسې کوي، د دې نه مخکې کراچۍ او لاهور کې هم کړې دي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا کینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
دا مشال ریډیو دا د باجوړ ایجنسی په ماموند کې بیګا ماخام د وسلوالو لخوا د ځای امن لخر یو بل غړي په نخښ شو. د امن لخر مشران وایي چې د وطن د حفاظت لپاره غوی له حکومت سره ولاړ دي خو حکومت یې مرسته نه کوي. دی وایي چې د امن لخر غړي واړي چې کمی ټپټیک دي خو دا ورته ګران دي ځکه چې غوی د حکومت په وینا د امن لپاره ټوپک راخستې دي چې اوس یې د لاس نه غورځول مشکل شوی دي. نور حال زموږ د خبریال شانواز سرغزی په دې رپورټ کې اورو.
په بیلوټ ماموندو باجوړ ایجنسی کې د نامعلوم وسلوالو لخوا د ځای امن لخکریانو یو غړی سید کریم بیګا ماخام وژل شوی دی. د امنیتي لخکریانو د وژنې دا لړۍ د کال 2008 نه روانه ده چې د ماموندو د امن د لخکریانو د مشر ملک دفتر خان مامون په وینا تر دې دمه لږ زیات 50 امنیتي سرتیري د وسلوالو په نخښه شوي.
د ښکارا او کلیه خبره ده چې څه کېږي نو د خپل خاورې لپاره کوو، بیا خاص کړه حکومت سره مونږ په دې کې وګبو غوالاړي چې د علاقې امن دای شو مونږ د هیڅ مخالفت هم نه کوو چې راولېږي
بلکې د محمود ایجنسی په شمول د پیښور سواد دیر بونیر او په نورو قبایلي سیمو کې هم روانه ده. نو دغه امنیتي لخکریانو ته دا صد د حکومت لخوا کوم سهولت ورکولی شي او یا نه؟ ملک نیک محمد خوایزی چې د خوایزی د امن د لخکریانو یو مشر دی وای
بالکل
محمود ایجنسی د امن لخکریانو مشر ملک سلطان بایزی وای
او طالب هغه وخت د حکومت سره کار دا وافره څه کار نه خو موږ د حکومت سره شانه به شانه وګپ وګور دی درو او پیرنس هغه وخت موږ له سپورټ راکاو اوس اسی تی سات تی سات تی سات سپورټ د حکومت کم شوی دی او امن کمیټه ډیر سخت مشکل سره مخ شوی دی.
د ملک سلطان بایزی پوینا چې هر امنیتي سرتیر غواړي چې ګینه هغه د امن کمیټه پریګدي خو بیا هم نشي پری خو دی. نو دا ولی
امن کمیټه پری خو دی نشي ډیر پری دی خو پری خو دی نشي څنګه پری دښمنی ده خو پکې لا سوار ته خو ته تشلاسو درې ځکنه اگر بخوار کده وګی ته چاو درک نه لګی یا بداکار کوي وس خاوري بخوي د مار غوندي سخت به تیر تکلیف به تیر ټوپه باغ سره کې دیته دې سخت دې ملکا
او دو دغه مشرانو پوینه چې وګي بیا هم د حکومت سره د امن راوستلو لپاره ولاړ دي چې یو خوای د سیمې د امنیت ذمہواری په سر خسته او بل خوای امن لخر کې پاتې کېدل مجبور هم جوړه شوې ده. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تحریک طالبان پاکستان د یادې پیښې پرا په غاړه اخستې ده. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
زما کور زما کلی
د پښتنو کلیوال ژوند ستونزې لري.
زمونږ کورونه وران شول، حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې به پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې د رباب او منګي خواږه اوس هم ویشل کیږي او کنه. دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د شمالي وزیرستان داوود منزو مشرانو د جمعې په ورځ وزیرستان ته د بیرته تګ په اړه جرګه کړې ده. ځینو ګډونوالو جرګې ته په خپله وینا کې ویل چې تر څو په شمالي وزیرستان کې د امن ضمانت دوی ته ورکړل شوې نه وي، تر هغه پورې به خپلو کورونو ته ستانه نه شي. په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې تر 300,000 زیات کسان بې کوره شوي دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې اورو.
تیر ورځ بنو کې د شمالي وزیرستان اوتمنځای مشرانو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو ریټایرډ او پنو کرای کې موجود افسرانو بنو کې یو لوی جرګه وشوه چې د سلګونو پشمیر مشرانو، افسرانو، د سکولونو، کالجونو زده کوونکو او ګڼ شمیر کې بې کوره شو خلکو ګډون درلود. په جرګه کې د شمالي وزیرستان مشرانو او افسرانو شمالي وزیرستان ته د واپسۍ او کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. دغه جرګه ته د شمالي وزیرستان پخوانی بیوروکریټ فرید خان په خپلو خبرو کې پر مشرانو غږ وکړ چې خپل ځان په خپله وپیژنئ او عملی قدم اوچت کړئ.
وخت بل نه منادی، تو ته اهمیت نه درکوي، قدر خسینه بغان چې وختینه تیر دی، ته چې خپل ځون په چاونو پیژنې په دغه حکومت د خلک تو ولا کته پښتنه وکړو رسلور میشته کې تو چې پښتنه کړی دو عمران خان ولانو ته بدرناکې انسان تو پښتنه وکړو اوله وار اورت لګیاو.
ملک غلام جرګاتا پخپلا وینا کې وای
چې کیم بر بر پھر سے می دی دا بند فرض دو دی وزیرستان د خور نه پېدو دی دی ته بچار دو چې په دې خبره بند اول خبر کړي وای چې دی کلا پاین ډیپټی بند وی چې وزیرستان کې کالج نه جوړوي سکول نه جوړوي نن هو بیا می دی بیا شکر گزاری می رو دی مشون چې دی ته بیا هم دا شاو پېدو شای د وزیرستان د عوامه سودې چا سره می نه کی نه د چا په تر زده سودو کاو چا بدران نه د ستر جوړ حق بغان نه کاو دی پیپل پټي بغادر نه نکو ز خپل در نه پیرای ان شاء الله در نه کړای شو زون قربان وایشه قربان کا وای هو
ملک ناصر علی وای حلبا وزیرستان تا واپس زی چې دولت یې د هر قسمه بدامنۍ نه پاکړي او دوی با اوس یو نوی ذهن او سوچ خپل سیمه ته وړي.
میر د چا په سوچ د چا په فکر باندې پابندی نه لګوي د مو او د مو د ملګریا یو سوچ تا د خپل کوم د پوره ما یو سوچ تا وزیرستان میرا په دې نوم باندې پریشه ده د حکومت پاکستان ته چې دولت بدامنۍ دوه وجه دغه وا نن د مو دولت د وزیرستان خلک ویل نو ستاسو جرګمو پرین په وزیرستان شویل نشو کړای زکه چې مو د خپل د وزیرستان خوره ونر غرله هغه په سوداګرۍ باندې وختاو وزیرستان ته میرا واپسی غوړی خو هغه وزیرستان ته چې په هغه شه د موزون د مول د مو عزت د مو ټوله محکمه په امن وي او د امن زموري حکومت پاکستان وخصوي زبه اول وزیرستان ته درمه کوي داسې ګاند وزیرستان ته تللی ته تیار نه کټین یا
د یادونه دا چې د شمالي وزیرستان اوتمنځای مشرانو سابقا او پنوکرای کې موجود افسرانو د غجرګه د باورز وړاندې د پیښور باغنارانا غونډې شروع کړې چې بیا د جماعت اسلامي امیر سراج الحق سره هم غونډه کړې او 13 ورځې بنو کې یو لوی غونډه وشوه. د جرګې مشرانو وې روانه میاشتې پښپګويشتمه نیټه به یو ځل بیا راغونډېږي او شمالي وزیرستان ته د واپسۍ لای عمل به جوړوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ.
تاسو تاسو مشال ریډیو ته وګیئ. نن په پیښور کې غیر مسلم اقلیتونو ته د برابر حقونو ورکولو په اړه یو غونډه وشوه چې پکې د هندو، سکھ او مسیحي ورورولۍ ترڅنګ د مدني ټولنو غړو ګډون وکړ. په غونډه کې له حکومت نه غوښتنه وشوه چې غیر مسلم اقلیتونو ته تحفظ او حقونه ورکولو لپاره د خپل کردار ادا کړي. غیر مسلم اقلیتونه وایي چې په وروستیو کې د حالاتو له امله په یره کې ژوند کوي او کار او کاروبار او روزمره ژوند یې متاثره شوی دی. له پیښور نه د ځلاند یوسفزی رپورټ کې نور معلومات اورو.
د ټولنې د پرمختیا لپاره کارکوونکي د یو غیر سرکاري تنظیم مشر ایمل خټک مشال ریډیو ته وویل چې د غونډې هدف په خیبر پختونخوا کې د غیر مسلم ورونو د حقونو غږ چارواکو پورې رسول دي.
کوم چارواکي چې دي، کوم حکومتي زموږ خلک دي چې د غي توجه د دې اقلیتي ورونو چې زموږ دي چې کوم د څونو کال راځي موږ سره ځي اوسيږي د غي مسایل او مشکلاتو طرف تر وګرځي او د حکومت نه دا مطالبه کوي چې د غي د تحفظ او د غي د مال حال د حفاظت لپاره چدنو اقدامات وکي.
د آل پاکستان هندو رائټس موومېنټ چیرمن هارون سربجال وای چې دوی هم پاکستانیان دي او دوی ته د پاکستان د آئین مطابق حقونه ورکول د حکومت ذمہ داری ده.
خو موږ نن دا ګورو لګیو چې یو طرف ته هغه کا جډیشری دی او کا لا انفورسمنت ایجنسیز دی او کا مذهبي حلقہ ده، نو هغه خپل کردار چې دی هغه نه دی ادا کړی. دغه د وجه نه چې دی موږ نن چې دی انتهایی انسیکیور یو او موږ ته خپل حقوق تحفظ بالکل نشته دی.
د پیښور سیکر ور ولای چرنجیت سنگ مشال ته اویل چې په دې نزدېو کې په دوی د بریدون لوجه د دوی ژوند او کاروبارونه اغیزمن شوي دي.
یره کمره سنه چې دا واقعیت شروع دي، دا غینه پس زموږ کمیونټی کې ډیر خوف او هراس دي. زموږ د لایف چیکم 95% اکټیویټیز دي هغه بالکل ختم شوي دي. ماشومان د یره سکول ته نزي، کاروبار چې څنګه ینګ جنریشن دي یا لوري دکانونه دي هغه کاروبار ته نزي. زموږ کاروبار ټول خراب شوی دی. یعنی ما خو تاسو ته ویل چې زموږ تقریبا 95% لایف چیکم دا هغه بالکل متاثره شوی دی.
د نوخار سره تعلق لرونکي د مسیحي لیگ مشر رشید مخلص وای چې په ټولنه کې دوی سره کېدونکي سلوک لوجه د دوی د ماشومانو راتلونکي هم په خطر کې ده.
چې وای دا چورې بیا داسې ګندن مخلي کور نن ماشوم چې سکول کې سبق وای التور سره لگا کوي امتیازي سلوک دی. مطلب چې کم زیات ازو دا حالات دي، نو بیا احساسه کم تر شکار کیږي ماشومانم، نو اخر دې تراشي چې الکان تعلیم پرې دی او جارو والی لاس کې بولې چې هغه نشي چلے دے.
خود پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم وای چې نورو مذهبونو سره تعلق لرونکو خلکو ته اقلیت ویل هم په دوی کې د محرومۍ احساس پیدا کوي.
چې په پاکستان کې خو په مختلفو باندې اقلیت کړی وو، پښتون یې په تعداد کې اقلیت کړی دی، فاټه دی فاټه په شکل کې اقلیت کړی دی، شیعه دی فرقې په شکل کې کړی دی اقلیت کړی دی. زمونږ چې کم غیر مسلمان دی هغه توی ته غیر مسلم نه اقلیت نه اکثریت څوک شو نه اکثریت خو صرف پنجابي شو، بل خو ټوله کې د دوی سره چې کم سلوک کیږي دا ډېر لوی زیاتې دی. اول خو دوی ته اقلیت ویل ګوره څونه لوی بده خبره ده، د دوی په زړه به څه تیریږي. دویم دا دی چې دوی زمونږ برابر اوسېدونکي خلک دي چې څه حق زما دی دا دی دی کنه.
په غونډه کې ګډون کې کسانو د خیبر پښتونخوا حکومت سره غوښتنه وکړه چې د غیر مسلم ورونو د ستونزو اوریدلو او هوارولو لپاره دی د جواب ورکولو یو بیړنیز مرکز قائم کړی شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو د مشال ریډیو پروګرامونه لوستلی او لیدلی او لیدلی شي. او اوس د خبرونه په اخیری شیبو کې یو وار بیا لنډ خبرونه لفرهند اسد نورو.
د امن نوبل جایزه ګټونکې ملالہ یوسفزی وای په ټوله نړۍ کې د ماشومانو د تعلیم لپاره بخپله مبارزه پر مخ بوزي. د ناروی د سولې نړیوالې کمیټې د جمعې په ورځ ملالہ یوسفزی او د هندوستان کیلاش ستیارتی په ګټه د 2014 کال لپاره د نوبل امن جایزې ګټونکې اعلان کړ. د باجوړ ایجنسی په ماموندو کې وسوالو پرون مخام د امن لخر یو غړی وجلې. د هغه د وژنې پلان قانونا ګرځول شوی وسوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې. د پنجاب ملتان خار کې د حکومت پر ضد د تحریک انصاف ګوند په جلسه کې د ټیل ماټل لوجې پرون لګ تر لګه او کسان وجل شو او سلويخ نور جوبل شول. دغه مرګ جوبل هغه وخت مخې ته راغله چې خلک له سټېډیم نه دراوتو په حال کې په ګڼه ګوڼه کې تر پښو لاندې شول. له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو مشرانو، ریټایر او موجوده حکومتي چارواکو پرون په یو جرګه کې د وزیرستان پر کډوالو غږ وکړ چې د خپلو مسلو د حل لپاره په خپل کار پیل کړي. رپورټونه وایي د افغانستان په جنوب کې یو پولیس افسر په ځانمرګي برید کې وژل شوی. ځانمرګي برید نن د هلمند په مرکز لشکرګاه کې شوی. په دغه کې درې کسان ژوبل شوي هم دي. د یوې مرستندویا ټولنې د جرمني کارکونکي چې سناس درې کاله مخکې په پاکستان کې تختول شوی وو پرون په افغانستان کې خوشې شو. د آرمینیا په مرکز ایروان کې زرګونو کسانو پرون د حکومت خلاف مظاهره کړې. مظاهره کوونکو د ولسمشر د استفا غوښتنه کوله. د روس د عدلیې وزارت د هیواد له سپریم کورټه غوښتي چې د یادګار په نوم د بشري حقونو خپلواکه اداره بند کړي. په رپورټونو کې دا نه دي ویل شوي چې د روس د عدلیې وزارت په کومو وجوهاتو د دې ټولنې په کارونو د بندیز غوښتنه کړې او په یوکرین کې روس پلوه بلتون غوښتونکي دعوه کوي تیره ورځ په ډونیس کې بمبارۍ درې عام کسان وژلي او څلور نور یې ژوبل کړي دي. لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده ستر ته وړاندې کړ. له دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. امید کوم چې دا خبرونه به تاسو خوښ شي وي. زه د خپل ټولو همکارانو مننه کوم چې په مټي د خبرونه تیار شوي وي. زملي ها میرزاده فرخنده اسد او تکنیکی همکار علي محمود نر درنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مهیروي. د الله پامن.